استاسه نظریات پوښتنې او انتقادات لرو تاسو په پاک الله سپارم الله مو مل
سلامونه ستوري مشي وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې لازد رادیو څخه روانه خبری مجله ته موزه محمد واصل وصال ل خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د ولسمشر انتخاباتو زیات شمیر نمائندانو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خپل سارون کې تر دې مهاله نه دی معرفي کړي د راپور سربېره د ټیفا بنسټ له مشر سره مرکه هم درو د شن له دې مهم خبرو چې د هلمند ولی وای د ایش پلان لري چې په هلمند ولای کې جلب او جذب پروګرام پیل کړي خو تر دې هر څو وړاندې سالی محمد سالی د افغانستان سیمه نړۍ خبر نه وړاندې کوي
د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي. د سمنګار د ولایتي شورا یو غړی د وسلولو طالبانو لخوا وژل شوی دی. د لبنان پوځ وایي چې د اسرائیل دوه بی پیلوټ الوتکو د بیروت په جنوب کې د حزب الله دوه قوي سنگرونه ویشتلي دي. د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي. جمهوري ریاست وایي چې یوسف بن احمد العسیمین د خبره نن تر غرمې مخکې په جده کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې کړې ده. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي د سولې د بین الافغاني مذاکرو او د جمهوري ریاست د ټاکنو ملاتړ هم کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې سوي چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د بل پړاو خبرې روانې دي. ولسمشر غنی په جده کې نن سهار تر دې مخکې د اسلامي پراختیا بانک له مشر سره خبرې وکړې. دغه بانک ویلي چې غواړي د کرنې، انکشاف او لویو پروژو د تمویل په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. دغه بانک رئیس ډاکټر بندر الحجار دا خبره نن سهار په جده کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې وکړه. جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان د اقتصادي ودې، بسیاینې، پانګونې او کرنې په برخو کې پر همکاریو خبرې وسوې. د سمنګان د ولایتي شورا یو غړی سید عبدالحلیم آغا د وسلولو طالبانو لخوا وژل شوی دی. چارواکي وایي عبدالحلیم آغا پرون له خپلو څلورو ملګرو سره د بغلان ولایت په چشمه شیر سیمه کې وتښتول سو. د سمنګان د ولایتي شورا رئیس راز محمد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ولایتي شورا غړی سید عبدالحلیم آغا او یو ملګری د وسلولو طالبانو لخوا وژل شوی دی. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې دغو کسانو جسدونه ترلاسه شوي دي. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. دا هم څرګندونه ده چې پاتې تښتول شوي کسان په څه وضعیت کې دي. د کندهار په شولیکوټ او شوراوک ولسوالیو کې یو وشت وسلول طالبان وژل شوی دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې چې بهرنیو ځواکونو هم پکې برخه درلوده په څو سیمو کې عملیات شوي دي. د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل
د شولیکوټ ولسوالۍ د مانو په سیمه کې د اطلاعاتي قواو په هوایي برید کې 14 پاره وژل شوي دي او 3 تنه زخمیان دي. د شوراوک ولسوالۍ د چلې په سیمه کې اطلاعاتي قواو او هوایي برید کې 8 تنه پاره طالبان وژل شوي دي.
وسلولو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. بل خو د لوګر د ولایتي شورا رئیس ادعا کړې ده چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ده په خبره دغه حمله تېره شپه سوې چې په نتیجه کې یو ملکي تن وژل شوی او څلور نورو ټپیان شوي دي. د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل دوی له هوا درې کورونه په نښه کړي. په یوه کور کې یو کس چې د موټرو پلورنځی لري شهید شوی. په هغه کور کې دوه ماشومان او دوه ښځې ټپیانې سوي. دوی تر تداوی وروسته خپلې کورنۍ ته سپارل سوي دي. تر دې مخکې 203 تن در قل اردو په ویلامه کې ویلي و چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته په لوګر کې په پوځي عملیاتو کې شپږ تنه وسلول طالبان وژلې دي. دغه قل اردو ویلي چې په وژل سوو کې د مولوي محمد بشیر حلیم په نوم د طالبانو یو مشر هم شامل دی. د لبنان پوځ وایي د اسرائیل دوه بی پیلوټ الوتکو د بیروت په جنوب کې د حزب الله ډلې دوه قوي سنگرونه ویشتلې دي. د خو دغه شیوه ډلې چې ایران ملاتړ کوي بیا وایي چې یوې الوتکې د رسنیو مرکز تخریب کړی دی. د لبنان پوځ نن په ویلامه کې ویلي چې د اسرائیل دغه دوه الوتکو نن سهار وختي د لبنان له فضايي حریم څخه سرغړونه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې لومړۍ الوتکه په داس حال کې نسکوره سوه چې دویمه په فضا کې منفجره سوه او مالي زیان یې واړاوه. د لبنان صدر اعظم سعد حریری د لبنان پر حاکمیت شکاره تیری بللی ویلی دی چې دا نوې تهاجم سیمه ای ثبات ورپیش ګواښ په ډاګه کوي. په همدې حال کې د حزب الله ویان محمد عفیف ویلی چې جواب پیلوټ الوتکه په منفجره موادو بار و چې چاودنې د دې ډلې مطبوعاتي دفتر ته سخت زیان واړاوه. دوی ویلی چې حزب الله ډلې کومه بی پیلوټ الوتکه نه دی وشتلې. اسرائیلي چارواکو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د نړۍ د اوس تر صنعتي هیوادونو یا جی او رهبران نن په دویمه ورځ هم په فرانسه کې په خپل سرمشریزه کې بحثونو ته دوام ورکوي. د دوی پر بحثونو به احتمالا د نړیوال تجارت په برخه کې کړکیچ سیوری غوړولی وي. د بحث په اجنډا کې به د ډیموکراسۍ، نابرابرۍ، اقلیمي بدلون او د ښځو د پیاوړتیا موضوع شامل وي. د دې سرمشریزې پر لومړۍ ورځ پرون بحثونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه هڅه متمرکز و چې غواړي روسیا بیرته په دې ډله کې شامله سي. مخکې دغه ډله د اتو لویو صنعتي هیوادونو یا جی اته په نامه یادېدله چې د روسیې تر ایستل کېدو وروسته یې شمېر اوو ته راکم سو. او د ایران یوې محکمې لیکوال او طنز لیکونکی کیومرس مرزبان په 23 کالونو او 9 میاشتو باندې محکوم کړ. محکمې دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره د همکاري ترڅنګ په نورو تورونو محکوم کړ. د مرزبان مدافع وکیل محمد حسین قاسی پرون ازادي راډیو ته وویل چې موکلې له یو متخصم هیواد سره په همکاري د نظام پر ضد په پروپاګند د غرض مقدساتو او چارواکو ته په سپکاوي محکوم شوی دی. قاسی ویلي د دې حکم په وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه مرکې لرو. د ولسمشریزو انتخاباتو د ولسو نوماندانو لړلې تر دې مهال یوازې دوو تنوې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خپل سارون کې معرفي کړې دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون هم تر دې شم د سمبولې دوی توخ پر کړی. کچيري تر دې شم د سمبولې دوی خپل ناظرین په دې یوزر کې ټول نوښت نه کړل، هغه مربوطه فارمټونه یې تک نه کړل. بیا کمیسون دوی ته نور وخت نشي ورکول.
بلخوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو لخوا د سارونکو نه معرفي کول د اندېښنې وړ بولي.
اصلي دلیل دا دی چې اکثر د انتخاباتي ټکټونه باور نه لري په پروسه کې، او دا چې د ټول مسله اوس روان دی په افغانستان کې هغوی بې باور کړی دی چې
دا شان لدی مهم خبرو چې د هلمند ولی وای دایش پلان لري چې په هلمند کې جلب او جذب پروګرام پیل کړي. روزګان کې افغان ګډ ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو له کورونو زمکو له سکونه کړي ماینونه ایستلې دي. د انصاف پلټکیو د ورکوښو عزیزانو 219 پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. هله دا ملتیا موکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د اف ام په 3.15 صفو د افغانستان په ټولو لوی خبرونو کې اوریدل شي. دا هم د دې سات د خبرونو د سر موضوع. له انتخاباتي کمپاینونو دا د یوې میاشتې په تیرېدو او د ولسمشریزو انتخاباتو له رانږدې کېدو سره تر اوسه یوازې دوو کاندیدانو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خپل سارون کې ورپېژندلې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو کمیسون ته د کاندیدانو د ورپېژندلو وروستۍ نیټه د سومبلې 13 ده، خو د ولسمشریزو انتخاباتو ځینې نوماندان د خپلو سارونکو د نه معرفي کولو لپاره دلیلونه لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د انتخاباتو لپاره کاندیدان کولای شي په ټول هیواد کې د انتخاباتو د شفافیت په خاطر د انتخاباتو د رای شمیرلو د بهیر لپاره خپل سارون کې معرفي کړي. او کمیسیون هم مکلف دی چې د دوی د روزنې، ثبت او د اعتبار پاڼې لپاره کار وکړي. خو تر اوسه له ولسو کاندیدانو نه یوازې دوو، محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار، خپل سارون کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورپېژندلی دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی دفتر مرستیال مرزا محمد حق پرست وای
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم تر 13 د سمبولې دوی توخ پر کړی. کچيري تر 13 د سمبولې دوی خپل ناظرین په دې یوزر کې ټول نوښت نه کړل، هغه مربوطه فارمټونه یې ډک نه کړل. بیا کمیسیون دوی ته نور وخت نشي ورکولای او نور موږ خپل د عملیاتي پلان مطابق نور پروسو
سره لدی چې پر انتخاباتي کمپاینونو یو میاشت وړي. ډیره کاندیدانو تر اوسه په جدي توګه انتخاباتي مبارزې نه دی پیل کړي، ولایتونو ته هم نه دی تللي او خپل پروګرامونه هم نه دی بیان کړي. یو کار چې کاندیدانو په دې موده کې باید کړی وي، په محلونو کې د رای ورکوونکو د بهیر د څارلو لپاره د زرګونو څارونکو ورپېژندل وو، خو کاندیدانو ورته ډیر پام ونه کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د څارونکو د پیژندلو، ثبت، روزنې او دوی ته د اعتبار پاڼو ورکړه یوه پیچلې لړۍ ده او وخت غواړي. د کمیسیون ویاند وایي دغه کار ته یوازې 22 ورځې پاتې دي. ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید فرامرز تمنا وایي کمیسیون ته د څارونکو د ورپېژندلو هیڅ اړتیا نشته.
استخدام ناظرین شیوه مناسب و قابل
د درغلیو او تقلب لپاره د څارونکو استخدام سم کړنلار نه ده، بلکې پراخ درغلی د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو وروسته د شپې لخوا کیږي. له همدې عمله د تدبیر او توسعه انتخاباتي ټیم تر اوسه خپل څارونکي نه و ورپېژندلي.
د ښاغلي تمنا په څیر نور کاندیدان هم پر څارونکو باور نه لري. د کاندیدانو لخوا د منابعو کموالی د څارونکو د نه ګمارلو بل دلیل دی. د دغو کاندیدانو له ډلې شهاب حکیمي بیا د انتخاباتو ناڅرګند برخلیک کمیسیون ته د څارونکو د نه ورپېژندلو دلیل ګڼي.
دا چې د سولې برخلیک معلوم شي، د انتخاباتو او څارونکو ورپېژندلو ته بلاړ شو.
د انتخاباتو څارونکي بنسټونه په دې باور دي چې نړیواله ټولنه او حتی په خپله کاندیدان د انتخاباتو کېدو ته کلکه اراده نه لري. دغه بنسټونه وایي که انتخابات وشي او کاندیدان خپل څارونکي ور ونه پیژني، په انتخاباتو کې به د درغلیو احتمال زیات شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
کاندیدان هم له بعده مرغه چې ډېر په دې برخه کې فعال نه دي، د دې ټیمونه تر اوسه پورې څارونکي نه دي، څومره ورځ هغه ډیټابیس کې رجستر کړي. زموږ اندېښنه دا ده چې که چېرته دغه سې وضعیت مخته لاړ شي، نو په آخري ورځو کې به موږ تاسې یو فراګیره عمومي او مسلکي څارنه به دغه بحث خنه لرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي انتخاباتو ته تیار دی. حکومت هم ټینګار کوي چې انتخابات د پټاکلي وخت وشي. امنیتي ځواکونه هم د انتخاباتو لپاره خپل امنیتي تیاریان اعلان کړي، خو ځینې خلک وایي د سولې د بحثونو تودېدو د انتخاباتو پر بهیر سیوری کړی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په انتخاباتي موضوع تم کېږو او د انتخاباتو کې د ناظرینو پر رول خبرې کوو. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د نوماندانو لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د څارونکو نه پیژندل د دغه بهیر شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. دا چې د نوماندانو لخوا د څارونکو نه پیژندنه او په دې پروسې اغیز څه دی، خاطر پردیس د ټیفا له مشر محمد نعیم ایوبزاده سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ناظرینو د نه فیکولو لاملونه څه کېدای شي.
اصلي دلیل دا دی چې اکثر دغه انتخاباتي ټیکټونه باور نه لري په پروسه کې، باور نه لري. او دا چې د سول مسله اوس روان دی په افغانستان کې، هغه بي باور کړی دا چې انتخابات نه کیږي. او د بل مشکل دا دی چې دغه کمیسیون باندې هم باور نه لري او اتهامات ستاده حکومت باندې چې دغه رئیس جمهور دغه سوء استفاده کوي د حکومت منابع نه او خریک لري دغه کمیسیون سره، او کمیسیون لکه بی طرف نه دی. او دا اصلي دلیل دی چې نور کاندیدانو دغه ټیکټونو تاسو پورې خپل ناظرین معرفي نه دی کړی.
بلې ایوب زاده صاحب، چې کچیرته نوماندان خپل ناظرین نه معرفي کوي، د ټاکنو شفافیت تر پوښتنې لاندې نشي تلای؟
ولینا سلفی سره چې ناظرین نوی په ساحاتو کې دور انسوزم استا په انتخاباتو په پاره کې دغه سیاسي ستونزه او امنیتی ستونزه نور استا په انتخاباتو کې، چې دغه ناظرین نوی د انتخاباتو ورس کې یعنو شفافیت مثال ته نو سو استفاده کیږي. دلته دغه ولایتي مسؤلینو خپل ګرایشات لري دغه ټیکټونو سره، او د دې به مشکل وي چې دغه نتیجه به قبول شي، نو د انتخاباتو نتیجه به قبول شي. او یو غټه ستونزه ده شفافیت لپاره، او د مونږ لپاره، د وطن لپاره چې ناظرین نوي الته شفافیت به نشته، او شفافیت به نوي او زمون د منل ول نوي د نتیجه او د انتخابات.
بلې ایوب زاده صاحب، یو مورید بل چې کاندیدان ویل دي مونږ د یوې یا دوه اونیو لپاره یا شاوخوا لس ورځې مونږ وخت لرو چې تر څو د سولې خبرې معلوم شي، له هغې نه وروسته بیا مونږ خپل ناظرین معرفي کوو، نو هغه وخت به ډیر ناوخته نشي چې بیا دوی خپل ناظرین معرفي کړي؟
اوس هم ناوخته دی، اوس هم ډیر ناوخته دی، ځکه چې کله چې هغوی ناظرین تاکي هغوی ته باید آموزش ورکړي، نو بیا یو هغوی ته پلان جوړ کړي او بل دا دی چې هغوی باید توظیف کړي محلاتو لپاره. اوس هم ناوخته شوی دی. متاسفانه دا اصلي مشکل او اصلي دلیل دا نه دی چې اوس هغوی انتظار دی سولې لپاره. سولو خو یو طولانی پروسه دی چې صلح هم وشي، خو یو میاشت کې نه کېږي. نو خو فکر کوم چې هغوی یو د هغوی ستونزو دغه مالي منابع دي، دوم ستونزو دا دی چې اعتبار نه لري په پروسه کې او په ساختار کې، او دوم دا دریم دا دی چې هغوی بالکل نه غواړي چې خپل ناظرین معرفي کړي. صلح خو فکر نه کوم چې په یو میاشت کې وشي او طالبان راشي د نوې حکومت جوړ کړي. خو فکر کوم چې هغه باور نه لري او دغه نړیوال تړونه هم لکه مشکلات هغه لري چې هغه موازین موضوع نه لري چې هغه څه غواړي. سوله غواړي د هغوی اولیت څه راځي دا چې انتخابات ده. دا د بېاعتمادۍ فضا اصلي دلیل دی چې کاندیدان تاسو پورې خپل ناظرین نه لري.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ارتیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده و چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د سارونکو د نه پیژندلو په لاملونو یې د ازادي راډیو خبریال خاطر پر دې سره مرکه لرله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
مننه چې ازادي راډیو مو انتخاب کړی دا او د مجله تاسو همدا شپه په ژوندۍ بڼه اوري. د هلمند ولی وای دایښ تروسه حضور نه لري، خو پلان لري چې په هلمند کې د جلب او جذب پروګرام پیل کړي. ولایتي شورا بیا د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې د دایښ د فعال حضور خبره مني او د غډله وای چې په صورت ډیریږي او کې مخاونني ولشي په یو لوی سرخوګي به بدل شي. هغه هلمند چې نوی سلنه د طالبانو په ولکه کې ده څنګه امکان لري چې د دایښ د فعالیت په مرکز بدل شي؟ بیا به نور جزئیات په دغه راپور کې وورو چې زما همکار الیاس تای له هلمند را لګل.
دولت د غونډو په تالار کې د هغه دولتي مامورینو په خاص ډول امنیتي سرتیرو د تقدیر او ستاینې د لپاره غونډه نیول شوې ده چې د هیواد خپلواکۍ د سلمي کلیز په نسبت د جوړ شوو پروګرامونو په امنیت ساتنه کې نستړی کیدونکي هلې ځلې کړې دي. دوی د غتعدیدونو د مخنیوي په خاطر ستایل کیږي چې ګومان کیږي د وسلوالو طالبان لخوا پلان سی ول. خو د هلمند ولایتي شورا اوس په دې ولایت کې د وی بلی ډلې د فعالیت خبر ورکوي. د دې شورا رئیس عطا الله افغان ازادي راډیو ټول دوی ته په جنو شمالي ولسوالیو کې د دایښ وسلواله ډلې د فعالیت په اړه خلکو د کیک او مواساک معلومات ورکړي دي.
ولی اوس بیا هم د هلمند په شمالي ولسوالیو کې یو تعداد کسانو چې مشتره مسایل شریک کړي دي، وای دایښ التستا یو تعداد کسان راغلي جلب و جذب الته په غشمه کې د په کم اندازه شروع کړي دي. نو ګورو چې ورسته بیا د دې نتایج څنګه راوځي، وزوري پرخه کیږي او کپردغه دریش
ترې راک او سوریه ورسته په لومړي ځل د افغانستان په هلمند ولایت کې د دایښ لورته د طالبانو یو جلاسوي مشر ملاو دروف خادم د زمینداور پازانو میسمه کې د خپل یو شمیر وسلوالو سره د دایښ مشر ابوبکر البغدادي سره بیات او پښکارا ډول خپل حضور اعلان کړ چې تر څو ورځې ورسته د 2015 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې ووجل سو او دا کیسه ختمه شوه. د هلمند والی دامګړی د دایښ حضور او د هوغو د جلب جذب پروګرام په دغه ډول چې ولایتي شورا یې تاییدوي نه مني. تورن جنرال محمد یاسین وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې دا ډله په هلمند کې د فعالیت ته پیل پلان لري.
دایښ کوشش کوي چې په هلمند کې خپل ځای او ځایګای ځانته پیدا کړي، مګر تر اوسه د امنیتي او کشفي ارګانونو د اطلاعاتو په ارتباط چې موږ ته رسیدلې، عملا د دایښ فعالیت په هلمند کې نه لیدل کیږي او نشته دی. هغه ځکه چې محیط او خلکو ورسره سازش نشي کولای.
کچو هم د هیواد په ختیز کونړ ننګرهار او نورستان کې د دغه ډلې فعالیت ست خو په هلمند کې چې اکثره سیمې او شمال ته غزیدلې لارې د طالبان په ولکه کې دي څنګه داعش حضور کولای سي. د ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي دا مسله خطرناکه ده او هر څه ژر یې حکومت او طالبان کولای سي مخه ونیسي.
هر هغه څوک چې په هلمند ولایت کې د بدون د افغان امنیتي ځواکونو څخه هر ډله پیدا شي هغه د هلمند او د افغانستان لپاره په جان او تاوان ده. د دې لپاره جدي کار پکار دی چې باید معلومات یې وشي تر معلومات وروسته حضور د منځه ولاړ شي.
په خواته د طالبانو په وار وار په خپلو اړوند سیمو کې د داعش حضور رد کړی دی او د دې ډلې سره د هیواد په ختیځ کې څو څو ځله جګړې هم کړې دي خو تر اوسه د ولایتي شورا د غنیو اېدا په اړه خبر نه ده کړې. محمد لیستای د ازادي رادیو هلمند.
بیا هم یو امنیتی موضوع د کندوز امنیتی چارواکی وایي چې د افغان امنیتی ځواکونو په پرتله په دغه ولایت کې وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو او پوځي تجهیزاتو سنبال دي او د مسلې دوی اندېښمن کړي دي. بلخوا د کندوز ولایتي شورا بیا وایي چې د دې ولایت سیمایي چارواکي د امنیت تامینولو او دغه راز د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې پاتې راغلي او په دا ډول سرګندونو غواړي چې خپل ضعف او ناکامي پټ کړي. نور حال د اجمل آریان په دغه راپور کې
د کندوز امنیتی چارواکي وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شوي دي. د کندوز د امنیت قومندان وایي چې په دې وروستیو کې وسلوال طالبانو پرمختللو وسلو او پوځي تجهیزاتو ته لاسرسي پیدا کړی او د دوربیندارو وسلو په وسیله د شپې لخوا د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کوي. د نوموړي ولایت د امنیت قومندان منظور خان ستانکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تجهیزاتو نیګانه ډیر مدرن او پیشرفته تجهیزات لري چې ټول خلک دي شاهد دي. اوس هغه یو لعنتي دوربین د پارتو پکې ناس کی ټول کار مغه دوربین کې سي. موږ اکثره دولتي ځواکونه واسي و مرمۍ په دغه جلګي هغه شایي چې دوی اوس پلاس لري ډیر مدرن او پیشرفته شاهد لکه دوربین سو د بازي سلاګانې دوی دومره مهمات دي 82 سیو زدي زري وسایت لمنځه تعال کوم دوی کی خو دا واقعیت د سپیلن دښمن د پیشرفته سره نه برخوردار
خو خغلی سانګزي د پډاګه نکړه چې طالبان دغه وسلې لکم ځای تر لاسه کوي. په ورته وخت کې په دغه ولایت کې د جګړې په لومړی کرخه کې یو شمېر امنیتي ځواکونه هم وای چې وسلوال طالبان شبین دوربین لرونکي وسلې لري او د شپې لخوا پر دولتي پوسو بریدونه کوي. د کندوز چاهردري ولسوالۍ یو تن سرتیری د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اور علی پدې کې چې یو د مرمې نه مونږ کمبوتي استو کمبودا استو چې ګر څلور راکټه پر د تاکټ لرو مهم کم لرو او دا دان شي کاج واش مونږ ورکو دلته دښمن نږدې ده مخه مخ دیوال په دیوال مونږ نه راځي او دوه دانی ولي
خو د امنی قمندان وای چې د دې ولایت ټول امنیتي پوسټ په کافي اندازه مهمات لري. بل خو د کندوز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله میری هم وای چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان د سیمې هیوادونو لخوا پر مختلول وسلو سنبال شوی دی خو نموړي د کوم هیواد نومې وانه خېست.
منګ هم چې کوم ځای پورې خبر استو هغه مودرن نسل چې د طالب پلاس کې ده د منګ د ویجا د یعنی البته کپتن د کمانډو په اختیار کې هم د سالا نشته. نو هم کوم ځای پورې چې منګ خپل هم فکر کوو چې دا سالا حتمان له امسایم ملکونه په دوه راځي.
لدې سره سم د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی بیا وایي چې د دې ولایت سیمایي چارواکي د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې پاتې راغلي او په دا ډول سرګندونو غواړي چې د خپل ناکامۍ پټ کړي.
د امکاناتو وافر خوب تر او بهتر تر برخوردار هستند همان یادای حکومتي در ولایت.
په کندوز کې ټول امنیتي ارګانونه له ښه پوځي امکاناتو څخه برخمن دي خو زموږ اندېښنه دا ده چې دوی تل زیان ویني او تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې د کندوز کومه ځانګړې سیمه د طالبانو له وجود څخه تصفیه کړي. د کندوز د ولایتي شورا د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت زیاته جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده که څه هم پرله پسې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف په بېلابېلو نومونو پوځي عملیاتونه ترسره شوي دي خو تر اوسه پورې د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
بیا هم د هیواد په شمال کې پاتې کیږو. د مزار جوزجان پر لوی لار موټر چلوونکي او سورلۍ شکایت کوي چې طالب وسلوال ترې باج اخلي. دوی وایي چې امنیتي پوستو ته سیر موسلوالو طالبانو سړک تخریب کړي او ګاډي فرعي لارو ته رهنمایي کوي چېرې چې دوی واکمن دي او هلته له مسافرینو او موټر چلوونکو پیسې اخلي. دوی وایي چې د تیلو ټانکرونو ته هم اور ورته کوي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د مزار جوزجان د لارې د امنیت خوندي ساتلو په مقصد
باندې عملیات پیل کړي او په 13 ساعتونو کې کابو 13 وسلوال طالبان وشل دي. موجیب حبیب زای له بلخ خبري راپور لري.
وسلوال طالبان د مسار چوجان پر لوی لار لا مسافرینو موټر چلوونکو باج اخلي او د نفتی توکو د لیک ټانکرو ته اور ورته کوي. سوړلې او د مسار چوجان پر لار د بارونکو لاریو او د تیلو ټانکرو چلوونکو وای چې وسلوال طالبان وخت نه وخت دوی دروي او چوروي دي. دی وای چې وسلوال طالبان د مزار چوجان پر لوی لار د امنیتی پوسټو سره په 1 کیلومتر فاصله کې د تلاشي کمربندونه لري او وسلوال فعالیت تر سره کوي. د همدې لارې یو موټر چلوونکو خالد یلدا شه پاړه ازدی رادیو ته وویل
طالبان در نزدیک پسې امنیتی
وسلوال طالبان د امنیتی پوسټو تر څنګ گاڑی دروي او له هغوی د وسلې په زور پیسې اخلي. د تیلو ټانکر دروي او کباج ورنکړي اور ورچوي. اجمل اکبری د مزار چوجان پر لوی لار د بارونکو گاډو چلوونکو وای چې وسلوال طالبان امنیتی پوسټو ته چیرمه می سړک وچار کړي او موټر چلوونکو د تاړکوي ترڅو لا فری لارو چیرې چې وسلوال مخالفین واکمن دي لاړ شي. هغه زیاته کړه
سرک مزار جوزی جان طالبا اسه
پلو لار طالبان عمومي سړک درې ځای په دیبلتزر په وسیله وچار کړي او لارې مستودي کړي دي. دوی موږ اړباسي ترڅو لا فری سړکونو لاړ شي او هلته دوی له موږ څخه باج اخلي. د بلخ امنیتی چارواکي وایي چې د مزار جوزان په لوی لار د چهارګولک نهر شي او بلخ ولسوالیو په مربوطاتو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په پایله کې په 13 اونۍ کې لسلو ډیر وسلوال طالبان وژل شوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې پولیس د مزار جوزان په لوی لار امنیتی بیزونه جوړوي. همدارس د 209 شاین قلوردو مشر جنرال ولی محمد احمدزی منی چې د مزار چوجان پر لوی لار د وسلوالو طالبانو حمله او تخریبي فعالیتونه ډیر شوي خو وایي چې په 13 ساعتونو کې ملي اردو په همدې مسیر کې له ډیر شو زیات وسلوال طالبان لمنځه وړي. ښاغلی احمدزی وویل چې غلو او هیڅ وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د مزار چوجان پر لوی لار غیر قانوني فعالیت ترسره کړي. جنرال احمدزی وویل
خلکو نوم دا تقاضا ده چې کمزای کې غل راوځي هر څوک چې پاره ډله پورې تړلي غرا وځي د غورا پور دی په وخت زمان مر سره کومک کی مش کوشش کوي چې هغه کسان چې لارې تر وځي باجګری کوي هغه د منځ یوسو او پولیس ورونه په دې اکل کې جدي پلان لري پروګرام لري چې بیزونه ایجاد کړي د دوی د بیزو د ایجاد لپاره به اردو دی مایه کی.
د یادولو دا وسلوال طالبان هم منی چې د مزار جوزان پر لوی لار لا موټر چلوونکو پیسې اخلي. د یاد ډلې ویان زبی الله مجاهد ازدی رادیو ته وویل چې دوی د دغه لارې د امنیت خواندي ساتلو په خاطر مالیه ټولوي. موجیب حبیب سای ازدی رادیو مزار شریف.
ازدی رادیو تغوغونی سای او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو موږ غږ له ازدی رادیو نه اوري دغه مطالعه راپورونه او مرکه او خبرونه چې همدا شپه د ازدی رادیو له سپو خبريږي تاسو کولای شئ د ازدی رادیو په ویب پاڼه باندې هم ومومئ. الته ولولې پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ فعال حضور لرو. په فیسبوک ټویټر کې هم موږ کولای شئ چې وسره ولته هم زموږ سره ملو اوسئ. په یوټیوب کې هم په زړه پورې ویډیوګانې د ازادي راډیو لخوا جوړې شوې دي چې تاسو هلته موندلی شئ. بریتانیا وایي دوی درېمه جنگی بیړۍ هم د فارس خلیج ته استولې سو د غلطه د برتانوي کښتۍ او آزاد تګ راتګ ډاډمن کړي. وروسته لاغې چې د امریکا او ایران اړیکې ترنګلې شوې په هورموز تنګي کې د سوداګریزو بیړیو د آزاد تګ راتګ په وړاندې اندېښنې سیوا شوې دي. اجمل ان پر نور تفسیر وړاندې کوي.
د برتانیا د دفاع وزیر بن ویلز وایي چیرې چې د برتانیا بیرغ لرونکي بیړۍ تګ راتګ کوي او خوندیتوب له خطر سره مخ وي دوی به د ملاتړ لپاره هلته ووسی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې د ایچ ایم ایس ډیفندر په نوم د جنگی بیړۍ به د فارس په خلیج کې د مونټروس او کینټ له جنگی بیړیو سره یو ځای شي څو دغلته په هورموز تنګي کې د برتانیا د بیرغ لرونکو بیړیو تګ راتګ خوندي کړي. هورموز تنګي د نړۍ د تجارتي بیړۍ چلونې یو مهمه لار ده. په دې سیمه کې د کښتیو د آزاد تګ راتګ په وړاندې وروسته لا اندېښنې زیاتې شوې چې د ایران سپایي پاسداران ځواک د برتانیا د بیرغ لرونکو بیړۍ ونیوله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم په فارس خلیج کې د غیر قانوني لاسوهنې او زورونې په وړاندې د بیړیو د بدرګۍ په برخه کې د نړیوالو هڅو غوښتنه کړې. امریکا اندېښنه لري چې ایران په هورموز تنګي کې چې له خلیج څخه د تیلو د انتقال مهمه لار ده د لویدیز بیړیو په وړاندې ستونزې جوړوي. برتانیا ځینو لویدیزو هیوادونو او د خلیج ځینې دولتونو د ترامپ دې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلې. واشنگتن ایران یا له ایران سره تړلي عناصر په هورموز تنګي کې په تیرو 2 میاشتو کې پر بیړیو د یو لړ بریدونو په ترسره کولو تورنې. ایران دا تورونه رد کړي. ایرانی چارواکي چې پرله پسې وایي د هرمز تنګي د دوی تر نږدې څار لاندې دي، په ورستوي کې ویلي چې په دې سیمه کې بهرنۍ نظامی حضور د بې ثباتۍ سبب کیږي. د لندن او تهران ترمنځ سترنګلتیا وروسته لا زیاته شوه چې د جولای په څلورمه نیټه د برتانیا شاهي ځواکونو د تیلو یو ایراني ټانکر په جبل طارق کې په دې شکونی و چې ګوندې سوریې ته چې د اروپایي ټولنې لخوا پرې بندیزونه لګیدلې خام تیل انتقالي. دا ټانکر وروسته لاغې چې سوریې ته د نه تک تضمین ورکړ پرې خودل شو، او د ریپورټونو له مخې دا مهال د مدیترانې په سمندر کې د ترکیې په خوا روان دی. امریکا بیا د ایران د سپایي پاسداران ځواک سره د مرستې په تور د دې ایرانی ټانکر د بیانولو حکم جاری کړی. امریکا د ایران سپایي پاسداران ځواک د تورریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړی.
وخت څلور بجې او دیش دقیقې شوې. یو ځل بیا په مکرې د دې سات مهمو خبرونو لنډیز ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي له وسلولو طالبانو وغوښتل چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. جمهوری ریاست وایي چې یوسف بن احمد الاسیمین دا خبره نن تر غرمې مخکې په جده کې له ولسمشر غنی سره د کتنې پر مهال وکړه. د سمنګان د ولایتي شورا یو غړی سید عبدالحلیم آغا د وسلولو طالبانو لخوا وژل شوی. چارواکي وایي عبدالحلیم آغا پرون له خپلو څلورو ملګرو سره د بغلان ولایت په چشمه شیر سیمه کې وتښتول سو او مړی نن موندل شوی دی. د کندهار په شولی کوټ او شوراوک ولسوالیو کې یو شت وسلول طالبان وژل شوی دي. امنیتي چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې بهرنی ځواکونه هم برخه درلوده. بلخو د لوګر د ولایتي شورا رئیس دا کوي چې د بهرنی ځواکونو په هوایي حمله کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. دغه په خبره چې دغه حمله تیرش پسې وي چې په نتیجه کې یو ملکی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوی دي. د لبنان پوځ وایي چې د اسرائیل دوه بی پیلوټ الوتکو د بیروت په جنوب کې د حزب الله ډلې دوه قوي سنگرونه وشتلې دي. خو دغه شوې ډلې چې ایران ملاتړ کوي بیا وایي چې یوې الوتکې د رسنیو مرکز تخریب کړی دی. د نړۍ د اوس تر صنعتي هیوادونو یا جی او رهبران نن په دوی مبرات هم په فرانسه کې په خپل سرمشریزه کې باسونو ته دوام ورکوي. د دوی پر باسونو به احتمالا د نړیوال تجارت په برخه کې کړکیج سیوری غوړولای وي. او د ایران یوې محکمې لیکوال او تنظلیکونکی کیو مارس مرزبان په 3 کلونو او 9 میاشتو باندې محکوم کړ. محکمې دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره د همکارۍ ترڅنګ په نورو تورونو محکوم کړی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د بودیجې د کمښت او کاري کیفیت درامنځته کولو په هدف خپل 3 کارکوونکي له دندو ګوښه کړل. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه اقدام د دغه ادارې د کارکوونکو پر تشکیل بیا کتنې وروسته شوی دی. د ښاغلي هوتک په خبره د کرکټ بورډ د بشري سرچینو د پریکړې پر بنسټ یاد 3 کسان په تشکیل کې اضافي وګڼل شول او قراردادونه ورسره پای ته ورسول شول. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د یادو شمیر کسانو مشونه په میاشتنی ډول 1,000,000 افغانۍ ته رسیدل چې د نوې تګلارې له مخې به دغه اندازه پیسې پر تخنیکي او رغنیزو چارو ولګول شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی اسیا په سیالیو کې له برخې اخیستنې وروسته نن هیواد ته راستنه شي. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې شپږم مقام خپل کړ او په روانو سیالیو کې سفر پای ته ورسید. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې چې د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شوی وي وتوانېده چې د بنگلاديش په وړاندې بریا خپله کړي، خو د ازبکستان، ترکمنستان او نیپال په وړاندې ماتې ومنله. د یادولو وړ ده چې د دې سیالیو د 2014 پړاو لوبو کې افغانستان دریم مقام خپل کړی و. او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په څلورمه لوبه کې موچای عمود او طوفان حریرود په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. د لوبه بعد راتلونکي چهارشنبه په ورځ د کابل د فوټبال په لوبغالي کې ترسره شي. د دې سیالیو په تیره لوبه کې بیا سپینغر بازانو اباسین اتصفی لوبډلې تستره ماتې ورکړه. د سپینغر لوبډلې اباسین صفی لوبډلې ته 4-1 په وړاندې ماتې ورکړه. په دې سره په روانو سیالیو کې خپل لومړی بریا خپل کړه. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د تیرې اونۍ د سشنبه په ورځ په کابل کې پیل شوې چې د شپې له لوري هر چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه یوه لوبه ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د تیرې اونۍ د سشنبه په ورځ په کابل کې پیل شوې چې د شپې له لوري په اونۍ کې 3 لوبې د هر چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه په ورځو کې ترسره کیږي.
تر دې مهاله مو له ملتیا مننه کوو. اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي چې تاسو یې اوریدو ته را بولو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې په سیور شبل یو غې په سیور شمدې کې روانه ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري دلې مکان په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د سره رود ولسوالۍ د چمتلی لسیمنه د اعلی نظر په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلي چې لس کاله مخکې له پاکستان نه هیواد ته راستانی شوي او حکومت ورته د یوې نمرې ځمکه فورمه ورکړې دی وای پیسې هم تاویل کړي خو لس کاله کیږي چې ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده
د انصاف په لټه کې
خورور نوم دسه ده
نوم علي نظر ده زه له پات ټلیفون کړی
د کوم ځای نه ټلیفون کړی
د جلال آباد نه
د جلال آباد د کوم ځای نه
جلال آباد سرخود له سوالې د شرکې سرخود
ها مشکل دسو
مشکل خورور زمیندار چې من کډوالو او ماجرین خپل وطن ته راځي شي وو وسنی کډوالم دی موږ په 2000 کې راځي شي وو راځلو نو موږ په وخت کې موږ د کردیشه په وخت کې دوه خار ګوټه قلاشي او قانوني چې یو شیخ مصری و یو چم طلا وار نو هغه د پاره موږ چې په سیم جبه کړی د لاس کاله وشو چې موږ سره 20 بلاس دی په ګوټه واسه چې په سیم تعویل کړی او موږ خپل حق نه رسیږي او موږ په خار ګوټ دی دی ټول غصب دی یا موږ ټول چې دی بس موږ د ادارو کې غصب شي وی موږ خپل قانوني حق غواړو بګونو کې پیسې تعویل کړې دي موږ خپل حق ورسیږي
څومره روپې هم تعویل کړې دي یو نمبر په سر
دی یو نمبر په سر موږ شپږ زره غواړي تعویل کړې دي انجیش کورانه خو سره بنګ او چې ویزونه په لاس لرو په 2000 هم کې پیسې تعویل کړې په اتم کې او ور سره سره قانوني اسنادونه سره سره دي او د سیواز پنځش کورانه موږ نه چې 3000 ویزونه خلکو سره په لاس د هغه وخت مجرور نه پاتې دي او نو موږ خپل حق درسیږي لاس کاله او خپل وطن کې دا سي در بازار ګرځو قانوني اسناد لرو بچین به سر نیوټه د خوښته په برډګانو کې کارونه کوو او زموږ چې کومي ملي پروژې دي ملي ماجرت ملي پروژې او بس هغه موږ په ریل تبو
تاسو والی ته مراجع نه د کړی یا الته غو د کډوال د چارو کوم دفتر وی کنه
بالکل شل پیری ورغلو بس لاس کاله وو چې بم په وادو باندې بولي او دا په دې کال کې کار شروع کیږي په دا مې شروع کیږي دا موږ یو څوس کینګری ولایت ته لاړو ولې چې شورا وکیلانو سره مګا دا موږ ورته ویل چې وکیل صاحب زمونږ ګورغه څه مشکلات دي دا دغه سي د قانوني لرو زمونږ چې د در بدر ګورځو اخر به څه کیږي موږ چې نو غواړو چې موږ د خیرات راکړي د ماجو پر خط مخه د کینې موږ مخه چې اندر راځي نه شکر د مزور ته همت کومه ته خو خو به ډېر لګې کورونه کوم بچی می به سرنوي چې عبد سي دې ګرځي او نو اخر به زمونږ څه کیږي او هغه ما د ویل چې په افغانستان کې خامن مشره چې کله مون درې شي به تاسو کوم کیږي او نور زمونږ هغه چې د ملي پروژې چې د داخلي غصب کوي اور وګورئ نو د دې خیر په اونډه ناس په تور
یا د ازمکه تاسو ته بنخه کړې و
د کم د خارګوټ چمګ د بنخه کړې و کوم د ماجرونو خارګوټ دا خارګوټ اویز موږ سره دی دا خارګوټ کوم د خارګوټ په نمبر لا هر څاغه ویزونه مصرفلات یې خارګوټ
دغه خارګوټ چې پکې جوړې دو دا دشتو
دا چمتله ورته وي د خوګرانو سره دی خو د وزیرونو لاندې دلته دلته یو خارګوټ د ماجرونو دا کړو او یو کې د شیخ مصری ورته ور سر خود له سوالې سره دلته موږ سره د چمتلی د خارګوټې ویزنه پلاس دي
دا وسم شاړه پرته ده دغه زمکه
بس ته څنګه لري نکړي شاړه پرته ده سر ورنو کې سو کورونه چې د اوسېږي نو شاړه ټول ډاک پروت دی ولې خلکو غصب کړي دي او دا چې دی او بس رور لند زار چې در شړي په خپل نمبر معلومې دي زم دلته چې دی زموږ د ماجرونو وزارت چې دی دادې کوي چې موږ به تاسو په خپل وطن کې دا زمينه برابر او هغه زمينه برابر او تماده وته حق قانوني حد ماته چې برابر کې وردی چې زما ملي پروژه ده بل بس افغانې توجه کې خپل مل د برشي زما د ملي پروژه دال دي چې زما حق حق خپل کیږي او زه د خیر په غونډه ناسم در سړي پکې رئیس پکې خپل نمبر معلومي دي زورواکو پکې خپل نمبر دي او دا به دعوی کوي چې د ماجرو د ذکر کوم تا قانوني خارګوټي وتراو ګرځو چې بل افغانې چې سب شری شي نو بچی چې دی یوازې زما نه ترش په سلونو په ملونو نمبر معلومات نه ګوره څوک د خوخته په بټو کې لګې دي څوک د بل په کورونو کې کار کوي څوک دې د عربات خار کې پالشې نه کوي او نن چې د زم خار ګوډ قانوني او د دې د موږ نه غصب کړي د بل په لس کلو کې چا پوښتنه ونه کړه دا یې داریش په خدا ملفو
د زمکه چې تاسو ته په نخښه کړي وو اوس په کې کار روان دي
نه اوس په کې کار روان دي اما د قوم خلکو چې د غکړي دی اما وخت پر دې او چې د سر خلکو دی چې وزره کې وسره ور سر خلکو چې دی دا سره سو قانوني دی نور ټول ششاله پر دې او بس خبر شوم چې سرک په غاړه باندې نور کې د مکتب بدن لګي چې سرکونه ما رسیدي او به نشته بس توجه ورته کوم نه کړو بس ما خلکو خپل ژوند کې نور ټول خلکو نیولې او چې کوم خلکو سره درې زره وزونه په لاس دي خپل ملک چې راغلي دی هغه خلک دې وروره بسوک بابا سیگانو کی یو ژوند کې څوک دې تو خیمو کې ژوند کوي ان دې خیمه زې کې څوک نه پریوي چې قانوني اسنادونه په لاس کې موږ ارت دې په لاس کې موږ څنګه راغی
دا ستا مشکل کومې ادارې سره موږ مطرح کو
اسما مشکل دې دا د ماجرون ریاست سره کوم قراراتو قراراتو موږ چې دې دا کړه دې موږ چې دې والي سیب په ور زتلې موږ سپیرګر ځان سره بوري دي موږ ته دې وادي ار سره ګول کیږي زموږ د ټونو سره سونو شریک شي او دا پښتنه دې نه وشي چې د دې لاس کاله وو چې خپل وطن درغله پلس کالو کې د ولی زمينه برابر جو کال وکاله پلس کالو کې ما د زمينه برابر نه شو پلس کالو کې زما خرګوټه چا چې دی ما د ستین نکلو او زما لاس کاله به چې زموږ به سرنويته په دنګرار کې وګرځول په دنګرار کې ولې خپل وطن دا خو سرحدي ولر دي زمون خلک به مونږ به دا خرګو غریبان د لاسو زمونږ د خرګوټه چا غسب کړی دي زمونږ د ټوله ولایتي ادارې چې دا د دنګران کم ولایت دي او کومه اداره د زمونږ چې د مسولیت دا لري موږ د خلکو نه پوښتنه کوو
ته یوازې او کوستا غوند نور خلک هم شته چې د غفور
اخستی افرین ګور اورا پنځه کورنۍ خو سره مخبلو کې په 2000 روپۍ راغلو پنځه کورنۍ سره موږ سره قانوني اویزونه په لاس دي تقریبا 3000 اویزونه چې د 2500 اویزونه هغه خلکو کې په لاس او سپورې پاتې دي
د انصاف په لټه کې
حسن موکړه چې دغه ستونزه د ننګرهار لوالي سره شریک کړو خو بریالي نشو بیا مو دغه ستونزه د والي لوایاند خاغلی عطاوله خوګیانی سره شریک کړه محترم خوګیانی صاحب د سره رود د ولسوالۍ د چمتلې لسیمنه د اعلی نظر په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې لس کاله کیږي چې د یوې نمرې ځمکې فورمه اخیستې پیسې هم تحویل کړي خو تر اوسه ورته دا نمره ورکړل شوې نه ده بدې سکه ستاسې نظر غواړو
او تشکر متاسفانه چې د وخت مسؤلینو کزنو په بیلابیلو نومونو خارګوټي اعلان کړی دي حتی د خلکو نه پیسې هم راټولې کړې دي او ورته نمرې په نخښه کړې دي ولې هغه مهال د خارګوټو د تصدیق لپاره وستیم دا یې نه شوي هغه لامل دی چې ځینې خارګوټي اوس منظورې ته اړتیا لري ځینې د غاصبین لخوا نیول شوي هغه خلاصون ته اړتیا لري د نګرهار اوسنی والی په وخت کې تقریبا د ونمسو په شاوخوا کې چې په بیلابیلو خارګوټ کې وي دا مراحل بشپړ شول او عملا اړوند کورنۍ ته چې په کې معلولین و خون کې و او د شهیدانو کورنۍ کې هغه رسما په څو سیمو کې توزیع شروع شو دوی ته هم موږ ډاډ ورکو چې عملا دا پروسه د ترکار لاندې د هغه سیمو چې او یا هم کوم خارګوټ کې د دې نمبر په نخښه شوی او ندی ورکول شوی د قانون په چوکاټ کې به وسوځه حل کیږي
یعنی خو ګڼه چې په دې برخه کې کار روان دی او دا کار کیدون کې دی حتمان
دی وروته اعلان ورکو چې ستونزه به حل کیږي یوازې د دوی مشکل نه دی په نګرهار کې د زرګون نور کسانو ته هم دغه ډول اویزونه او اسناد ورکول شوی دي متأسفانه چې یا یې مکه غصب شوی دي او یا هم از خرګوټ له اوس پورې منځوري نه لري د غدوړو ستونزو د حل په موخه باندې نګرهار ولې عملن کار کوي د ونم سو په شاوخا کې په سرخ دیواله او قاسم آباد سیمو کې د خارګوټو ستونزو حل شو او خلکو ته د ستونزو نمرې ورکول شوې د نورو خارګوټ د لپاره هم عملن د منځوري ورسته چاري نه کیږي په دې راتلونکي کې تر څنګ وي هغه خرګوټي چې غصب شوی دي او د مستحق قصانو اویزونه لري د ځان سره او ته په کې د ستونزو نمرې ورکول کیږي
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د سره رود د ولسوالۍ د چمتلې لسیمنه اعلی نظر ټلیفون کړو چې لس کال کېږي چې د یوې نمرې ځمکه فرمایه خستې پیسې هم تحویل کړي خو حکومت په دې سره کې هیڅ اقدام نه دی کړی او د ننګرهار ولایت د والی ویان عطاوله خوګیانی وویل چې په دې مسأله جدي کار روان دی او دغه خلک چې مستحق ګڼل شوي هرومرو به یوه یوه نمره ځمکه په لاس ورشي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو ازانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم ز فریبا ظاهر مودې خبرونه ته به هم هر کله کوم هله د چی رو جوړ وسی دوستانو د دې اونۍ په خبرونه کې ملکه څنګه تاسو هم خبرې مور هر اونۍ د خبرونه داسې جوړو چې اول هغه کسان چې مندل سوي دي پیدا سوي دي په نورو سیمو کې لیدل سوي هغه پیغامونه خبرو او بیا ورسته ورزو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو خپل اورک لټوي او ګرځي خو لبد مرغه داونه مشتهیت تاسو پیغام نه درغلی چې پغه کې د یو ورک کس ترک معلوم سوی یا یو چای پاړه معلومات راته راکړي نو موږ به حتما خبر کړی وای خو موږ ستاسو نور پیغامونه ته پاته مې یو چې وکولای سي په راتلونکو خبرونه کې داسې پیغامونه هم ولرو چې ښه زیری ولري دا خبرونه به په مستقیم ډول د هغه پیغامونو څخه شروع کړي چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي مخکې تر دې چې د پیغامونو ته ورسو غواړم د پیغام سبتون کې دستګاه شمیره چې زما همکار وای هغه تاسو قلم او کاغذ را واخلئ د شمیره در سره ولیکئ کچیرې په خپل ورک پسې ګرځي یا د یو بل ورک په اړه معلومات لري نو د شمیرې ته زنګ وای موږ به په امانت ستاسو پیغامونه درته خبرو کوو
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1 یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15
السلام علیکم سر سید اجر کندهار ولایت نا خبر سره کوم زما یو ورو د احمد ولی په نامه باندې د کندهار شهر د پنځوي درې پښینې کې ورسته وی دي هر مسلمان ورو ته کې په دا په اړه معلومات زما د سپټن شماره دی واسه چې پر اویا وایا اتا اچا څنګه سوا نجیش السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ز درو په هلمند ولایت څخه خبر کوم زما ورور نو زطور په نامه دی چې د سلور یا پنځه کال تقریبا چې د خپل کور څخه ورک شوی دی که د زما زخ په خپل اور یا د بل دوست ملګری زما زخ خوري ماته په دغه چې مارا باندې څنګه وي زه به شو مارا درته وایم چې په ووسه او شپږ پنځه شل درو پنځه چې په ووسه او شپږ پنځه شل درو پنځه نور مو وخت نه ځای کوم السلام علیکم ہلو السلام علیکم زمان محمد اسلام زمان روکر نمان ارخان نجور با احمد شاہ دا تکالا کیز دا کندرحال لایت نمی لاحید اسمان کسا خنا در دا کسو دی ساتو پا محمد تاری پا دا غسی پنش می روز مسالی کونی سے سپر آیا اتسلیش که تن اصال درو سلیش که هر چا پال معلومات را تراکی اغتا دولا که کلداری جایدار کونی کیز دیو سلام
السلام علیکم ز شیرخان کوچی د لوګر ولایت څخه خبرې سره کوم زما یو وراره په نام دی عبد الله اوله دی پیندخان کوچی دا لس میاشتې مخکې د نګرهار په ولایت کې د سرخرو په ولسوالۍ کې نادره کسوې ده که هر چا ته د مرګ په حالات باندې یا د مرګ د ژوند په حال باندې معلومات لري یا د حکومت چارواکو سره بندې وي یا له طالبانو سره بندې وي نو ما سره په دې اړیکه سره اړیکونه چې په څنګه لمبر باندې ما ته زنګ وي ډیره مهرباني باندې چې پروايا پنځوس اته سرول شپېته بل شمیره ده چې پروايا شپږ شپږ شپېته نه اتیا یا ویسته
بله السلام علیکم زه حسیب الله صداقت یارم لغمان ولایت وکیل آباد د کلی څخه زما ورور کښوه ده د حکمت په نام باندې کې هر چا ته ته وي د مهرباني لمخه دي ما ته په دغه شمیره زنګ وهي وکړ چې پیدا کړو نو یو لک افغاني انعام هم لري 0383 9 شمیره یو ځل بیا تکرارم صفر و ات در تاتا نوی نه شپته.
ہلو السلام علیکم، میں محمد اسلم دی مادو روپن نما مرخہ مشہور احمد شاہ تکال کیج د کندهار ولایت دمن نه د اسمان پر څه خبره ده ته سعودي کار څو پړ معلومات لري دا چې تنش مې روز نو ساري کوم سي سي پر آیا تاسو لیش په تن سعودي رسول لیش دولا کنداري د زور کول کیج مون د زادي رادیو څخه له خوشاله یو سلام
السلام علیکم، مجھے دوست قریب شناختہ بھی رکھ دی تقریباً ایران پہنچتی تھی ایران ابھی ہمیں دیرا کر دی یہ تو ایران کی معلومات تھا نہیں عدلت معلومات تھا شمس اللہ نے پلان میں بابا جن دیش اور مر سر بھی پدگ میرے علی کو نہیں سی خپل شرینی دې ترلاسه کړي زموږ سړی که یا څوک معلومات لري یا زموږ سړی خپله ژغه اوري زموږ سره دې په دغو شمېرو اړیکې ونیسي ځکه چې کور ته څوک نشته یوازې د هغه دی و کور پر ده ولاړو هغه بم میاشتم څه پروا یوولس نه سوه درې پنځوس نه سوه اووه پنځوس او دا بله شمېره به څه پروا پنځه صفر پنځه درې پنځه یو څلور او اته دوا دا بلش شمیره د سیند د والي د سیند شمیره د مرتبه په دغه شمیره اړیکه ونې سیس مانم چې دینه کار احمد احمد دی د ایمن ولایت د نوی ولسوالۍ نه تاسو په تماس کې هم
بلې ها سلام علیکم سلامونه او مینا برنش د هزادي رادیو ټول وډونه او کارکونګ ته وړاندې کوم زخمی اخلاقی هم د ایمن ولایت د کاریز د سیند نه تاسو ته دا پیغام پریږدم زما هیو دو چې د انرژیا کا په نامه باندې دی تنځه کال همر لري چې د شپږ میاشتو ورکه ورسته نادره کسوې دي که هر ورور او هر ملګری هر دوست معلومات یې په دغه شمېرو خاړي کولی شي صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه دوه سلام شمېره مې یو ځل بیا تکراروم صفر و سلور نه پنځه او درې نه پنځه صفر شپږ
سلامونه تاسو او له ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته وایم لیکوم برکت صاحب ګل محمد خوشاله ما هغه د هلمند ولایت نه زما د خاله زی د درې کاله کېږي چې نه درګه شوی دی نن شپه ولادې د پلار نوم یې ډاکټر رونار دی که هر څوک د په اړه باندې معلومات لري یا د زما ځخ له ازادي راډیو د لارې څخه اوري زموږ سره د پر دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي صفر و صفر پنځه درې پنځه یو څلور اته دوه سلام شمېره ده صفر و څلور نه یو یو نه څلور و نه او بل شمېره ده صفر و صفر و څلور درې یو څلور دوه پنځه خدای دې زما پیغام نشر شي.
سلام علیکم، سلام احمد خبرې کوم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه زما زوی عصمت په نامه دی نه میاشتې اوس پرې کېږي هېڅ درکې مورته نشته هېڅ د ژوند د مرګ درکې مورته نشته که هر مسلمان ور په افغانستان کښې په پاکستان کښې دغه زموږ غږ اوري ډېر ښه زهیر یو که چېرې دغه زموږ زنګ زما زنګ اوري په دغه لمبر دې مورته زنګ ووري صفر اویا اووه دېرش اووه ویشت اته سوه نه نوي صفر اویا اووه دېرش اووه ویشت اته سوه نه نوي هر مسلمان ورته په خبرې یو جهان مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، ازنه شبلاده د نیلمن ولایت د سن رنگ ولایت ما دا یو د خاله زوی دی د پنځه میاشتې ورکه شوی دی نوم یې حیات خان دی د پلار نوم یې عبدالله دی کار یو یو په اړه معلومات لري یا زموږ زما غږ د ازادي راډیو په لاله کښې لري او په دې شمېرې زما سره زنګ و صفر اووه صفر پنځه درې پنځه یو څلور اته دوه سلام شمېره ده صفر اووه څلور نه یو یو نه څلور اوس نه تایو کې چې ما پیغام نشه دوخته پما.
بله سلام علیکم، شکیل یم د خوست څخه در سره په اړیکه کې یم. زما یو د اکا زوی دی چې دغه درې کاله کېږي درکه شوی دی، که په اړه چا ته معلومات کېږي په دغه شمله دې تماس ونیسي. صفر اووه یو یو شپږ صفر صفر پنځه دوه.
بله السلام علیکم، زه محمد نبی د سرای ولایت خبره کوم. ما یو انډیوال د بارجان په نامه د څلور میاشتې کېږي چې د اداره کوي. هر مسلمان غور ته که معلومات کړي د اسلامي همدردۍ په خاطر دې دغه لمبه ته زنګ ووهي. ټلیفون نمبر صفر اووه سوه یوولس اووه نوي نه نوي دېرش. السلام
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. بعد سلام ما یو ورور ورته د کندهار په ولایت کې د جړی په ولسوالۍ کې د سنگسار په سیمه کې د الانور په نامه دی. د څلور کاله کې ضرورت دی که چا ته د ژوند یا د مړې پته لګېږي په داس میارو چې موږ ته زنګ وي او معلومات دې راکړي. صفر اووه صفر اته شپږ یو دوه څلور څلور.
هلو السلام علیکم، زه غیرت پکتیا ولایت اوسېدونکی یم. او څوارلس میاشتې کېږي چې یو تره زوی مې بېدرکه شوی ده، نوم یې نعمته، شنې سترګې دي. او کور نه ووتلو، یا ترکیې ته تللو، بس د ایران په بارډر کې څوارلس میاشتې کېږي چې بېدرکه ده. او مور و پلار یې والا ډېره اندېښنه ډېره کوي. او د جورجان زوی ده، نعمت نومېږي. او که چېرته موږ ته معلومات راکړي تا نه به ډېره مهرباني وه، پنځه شمېره به ته پرېږدم. صفر اووه سوه شپږ شپېته شپږ سوه نهه نوي درې سوه یوویشت. او بله شمېره ده صفر اووه اویا او نولس څلور څلوېښت دوه سوه پنځلس. او ډېره مننه.
سلامونه نیک کابل کې د ازادۍ کښه اورېدونکو ته سلامونه وایم. پر کرښه باندې حیات افغان یم د کندهار ولایت څخه. زموږ یو دوست دی ورک شوی دی، د میراجان په نامه دی، د مخې سپدلی دی. هر څوک په ده په اړه معلومات لري د مهربانۍ د مخه یې زما سره پر دغه د ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه درې دېرش درویشت اویا. یو وارې بیا دا شمېره وایم، صفر اووه صفر صفر درې درې دوه درې اووه صفر. او د اکثر ورونه سمه دغه غوښتنه ده چې دا لمبر وایي نه کېږي سوکه وایي دی بېخي چیز وایي احسان نه په پوهېږي که یو څه ورکې یا پیدا شوي نو باره به موږ پر هغه شمېره اړیکه ورسره نیسو. وسلام.
زه جنرال احمد د هلمند ولایت د نادعلي د ولسوالۍ سره په اړیکه. زما یو ورور ورک دی چې نن یې ساتم د جزاب خان زوی دی، د شیر محمد ورور دی. دا څلوېښت کاله کېږي چې ورک شوی دی. که چېرې چې تاسو د معلومات لرئ دغه معلومات لرئ ما سره دغه پیغام شریک کړئ. او ده په دغه راځي کې یو وخت خپل پیغام پرې ایښی دی. زه ده ویلي دي چې زه د شیر محمد ورور د جزاب خان زوی یم. دغه تاسو ما ته بیرته نشر کوي د راډیو ته ما دغه پیغام نشر کوي. او زما دغه شمېره باندې دي زما صفر اووه څلور څلور شپږ څلور دوه اته یو دوه. صفر اووه څلور څلور دوه څلور دوه اته یو دوه. وسلام.
اور السلام علیکم، زه رحمت الله یم. دا محل کندهار ولا شو کډ څوالی څخه خبره کوم. دا ما پیغام باید خامخا خپور کی. موږ یو قریب د منصب نامو ورک ده د لاسې په زوی ده. زه رحمت الله یم. کار چا ده معلومات په اړه کندهار او بیلمن په علاقه کې ورک شوی ده. ما سره دې په دیش مې را لیکه ونی. صفر اویا درې دېرس دوه اویا اتلس نه. صفر اویا درې دېرس دوه اویا اتلس نه. وسلام.
وعلیکم السلام علیکم، زه محمد سمیږم د کندهار شهر د میرویس مینې سمستان سره اړیکه نیولې ده. ما یو ورور دی د اسماعیل په نامه دی، غټې سترګې دي، د کندهار شهر د اسټډیوم د پارک سره نادرکه شوی دی. د محمد جواز زوی دی، د مادي مدالم لمسی دی، د پنجوایي د ولسوالۍ د سپیروان د کلي دی. ما دغه شمېره د صفر اویا اته اویا یو شپېته نهه سوه اته پنځوس صفر اویا اته اویا یو شپېته
دوستانو بیا هم مننه کوم تاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خبرې دوسره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږي. او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم پا قدم گدم تا یادوما.